آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا وخت ته په واشنگتن کې د ورځې 9:30 بجې دی. په افغانستان کې د ماخام 9:00 بجې کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واره.
ډیر ژر به د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر وټاکل سي. د پاچا خان پانتون بیرته پرانستل شو او په سوریه کې په دوه روختونونو باندې راکټ بریدونه سوي دي.
نن د دوشنبه ورځ ده، د 2014 کال د فبروري د میاشتې 15 ده. د جمهور رئیس اشرف غنی یو نزدې همکار ویلی دی جمهور رئیس خوشبینه دی چې د طالبانو سره به مستقیم خبرې د دې میاشتې د پای ته رسیدو نه مخکې پرته له قید و شرطه ترسره شي. دا او نور رپورټونه لږ وروسته راځي. اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزی د دې ساعت خبرونه وایم.
نن د لویش پر وشتمه نیټه د افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د اسکرو د وتلو له وشتمه کلیز سره برابر ده. په دې مناسبت په کابل او یوشمیر ولایتونو کې غونډې سوي دي. جمهور رئیس غنی پارکی غونډې ته وینا کې ویلي دي چې سولې د عالي شورا د مشر د غوره کولو لپاره سلا مشورې پای ته رسیدلې دي. جمهور رئیس اشرف غنی چې نن د دوشنبه په ورځ د افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د قواو د وتلو د وشتمه کلیزې په مناسبت غونډې ته وینا کول، ویل غواړي د افغانستان د تاریخ په دې بختور ورځ د سولې د عالي شورا د نوي مشرتابه پاکلې اعلان وکړي چې له نیکه مرغه په دې اکله مشورې د بشپړېدو په حال کې دي او په دغه مشرتابه کې به زموږ د جهاد مشران ډیر قوي حضور ولري. جمهور رئیس ویل ډیر ژر به د دغو مشرانو نومونه اعلان سي او په دغه شورا کې به ښځې هم حضور ولري. جمهور رئیس اشرف غنی پارک کې د دغې ورځې په ویاړ غونډې ته په وینا کې ویل چې اوس د سولې عمومي چوکاټ برابر او مخالفانو ته تر ټولو ښه فرصت دی چې د خپلو وطنوالو سره جګړه نوره ودروي. هغه داسې وویل:
د طالبانو په ټولو ډلو، د حکمتیار صاحب په مشري اسلامي حزب او نورو مخالفانو آواز کوم چې راشئ د سولې له کاروان سره یو ځای شئ. هره مخالفه ډله که موږ سره د سولې او ورورولۍ ژوند کوي، زموږ غیږ ورته خلاصه ده او استقبال یې کوو.
جمهور رئیس غنی زیاته کړه چې که وسلوال مخالفین په سیاسي نظام کې د ګډون غوښتونکي وي، نو د افغانستان اساسي قانون د هیچا مخه نه دی نیولې.
همدغه راز د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله غونډې ته په وینا کې له وسلوالو مخالفینو نه وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو د پاره خپل نظر او فکر د افغانستان د حکومت سره په مخامخ خبرو کې مطرح کړي. اجرایوي رئیس ویل: موږ وایو چې تاسې په جګړې، زور زیاتۍ او د بېګناه خلکو په وژلو چیرته نه رسیږئ، نو که کوم ارمان لري، فکر لري، نظر لري، راشئ خبرو ته کښېنئ او مسلې مطرح کړئ.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخیل وال ویلی دی چې دی باوري دی چې د افغانستان د دولت مخالفو وسلوالو طالبانو سره به د دې میاشتې په پای کې مخامخ خبرې پیل سي او دا خبرې به پرته د کوم قید و شرط نه وي. ښاغلي زاخیل وال دا خبرې په اسلام آباد کې د امریکا ژغ د خبریال ایاز ګل سره په مرکې کې کړي دي. اسلام آباد کې د پاکستان سفیر او د ولسمشر اشرف غنی خاص استازي ډاکټر عمر زاخیل وال ویلي دي چې د پاکستان د مثبتې همکارۍ په برکت د سولې بهیر په ښه لوري روان دي. ډاکټر زاخیل وال زیاته کړه چې د څلورو طرفو افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون جوړې شوې غونډې کې چې کم یادونه شوې وه چې د دې میاشتې په پای کې به د افغانستان د دولت او مخالفو وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې پیل سي، نو دوی هم باوري دي چې دا کار به ترسره سي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د پاکستان د خیبر پختونخوا د 400 پسیمه کې د باچا خان په پوهنتون باندې د تیرې میاشتې د تروریستي حملې نه پس چې یو ویش کسان پکې وژل شول پوهنتون بیرته پرانستل شوې ده. نن د دوشنبه په ورځ د پوهنتون شاګردان بیرته درسونه ته ورغلل. د پوهنتون رئیس فضل رحیم مروت د فرانسې خبری آژانس ویلي دي چې هغه په ډېر خوښۍ اعلان کوي چې سردنن نه پوهنتون بیرته پرانستل شوې ده. په سختو امنیتي ترتیباتو کې پوهنتون خپل کارونه مخې ته بیایي. هغه ویل چې دوی په دې فکر سره پوهنتون بیرته پرانیزي چې د افراطیت هغه مفکوره ماتې وخوري چې د هغې پلویانو د جنورۍ په 20 نیټه په دې پوهنتون باندې برید کړی و. د یادونې وړ ده چې پاکستان د طالبانو یوې جلا شوې ډلې مشر خلیفه عمر منصور چې د باچا خان په پوهنتون د برید مسؤلیت منلی و ویلي دي چې پاکستان تعلیمي ادارې د الله د نظام خلاف درسونه ورکوي او دا هوډ کړی دی چې آینده به هم په پاکستان کې په پوهنتونونو بریدونه جاری ساتي.
د ترکیه صدر اعظم داوود اوغلو نن د دوشنبه په ورځ ویل ملک به د سوریه کوردی وسلوال پرینر دی چې د اعزاز ښارګوټی ونیسي. دغه ښارګوټی د ترکیه د جنوبي سرحد نه یو 2 کیلومتر لیرې پروت دی. ترکیه په دې ورځو کې د کوردانو د حفاظت د واحدونو په وسلوالو چې امریکا یې ملاتړ کوي څو ځلې حملې کړې دي او داوود اوغلو خبرداری ورکړی دی چې کچیرې کوردان د هوایي اډې سره نږدې سي نو برید به پر وکړي. روسیې چې د سپتمبر د میاشتې د اواخرو راهیسې د سوریې د هوایي قوو ملاتړ کوي نن یې اندېښنه څرګنده کړه او د ترکیې دغه عملیې تیری وباله. سوریه په ترکیه کې د شنبه په ورځ په ترکیه تور ولګاوه چې د حلب ایالت ته پیاده اسکر ورلیږي.
نن د سوریې په شمال لویدیز کې په هوایی بمباریو کې هغه روغتون وران شوی دی چې بې سرحده ډاکترانو ورسره مرسته کوله. د بین المللي مرستې دغه ګروپ وویل څلور راکټونه د دې روغتون په ودانۍ لګیدلی دي او د روغتون د اتو کارکوونکو درک نه لګیږي. دغه روغتون د ادلیب د ایالت د مارید د النومان په سیمه کې دی. د بې سرحده ډاکترانو نطاق د رویټرز خبری آژانس ته وویل چې دا قصدي حمله وه او د دې روغتون د تباهۍ له امله څلوېښت زره خلک د صحي امکاناتو نه محرومه دي. په برتانیا کې ډیره د بشري حقوقو د څارنې ډله چې په سوریه کې تشدد ساري وایي فکر کیږي چې دا هوایي حملې روسي الوتکې کړې دي. لسګونه خلک په کمره او زخمي شوي دي. همدغه راز نن د دوشنبه په ورځ یو راکټ د سوریه په شمال کې د اعزاز په خارګوټي کې د ماشومانو پر روغتون لګیدلی دی. لږ تر لږه لس کسه په دې حمله کې وژل شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. پاپ فرانسیس د یکشنبه په ورځ د مکسیکو د ښار سره نږدې ځای کې قریب 300 کاتولیکانو ته وینا وکړه. پاپ په خپل پیغام کې د مخدره موادو د تجارت او لدی عمله د تشدد په ضد وغږېده. په دې حق له رپورت حسیب الکوزل ولی
همدغه مسله د پاپ د 15 ورځنی سفر اساسي هدف وو. پاپ د مکسیکو د خلکو نه وغوښتل چې د خپل ملک د سرنوشت جوړولو لپاره د مبارزه وکړي. هغه دا سی ویل
زه تاسو ته یو ځل بیا بلنه درکوم چې د ټولو هغو لارو چارو ابتکارونو کې په اول صف کې ودرېږئ چې وکړی شي د مکسیکو نه د فرصتونو داسې یو ملک جوړ کړي چې نه څوک د مهاجرت خوبونه وویني او نه مهاجرت ته ضرورت. د دې دپاره چې کار وکړي نو استثمار ته به ځای نه وي پاتې. د غربت او مایوسیت نه د وتلو دپاره یو څو فرصت طلبانو ته موقع مه برابروئ چې هلته ښځې او نارینه ځوانان او ماشومان د مرګ د تجارانو د لاسه تباه شوي دي.
د مکسیکو ښار ته څیرمه سیمه ایکټیپک د مخدره موادو د قاچاقبرانو په خپل منځي جنګ کې ګیر ده او په دې مشهوره ده چې ښځې پکښې ورکیږي او مړی یې په کنډوالو او کانلونو کې موندل کیږي. د دې نه وروسته پاپ فرانسیس د مکسیکو د جمهور رئیس د ښځې سره د مکسیکو په ښار کې د ماشومان روغتون ته ولاړی او په مکسیکو کې د پولیو د واکسین د پروګرام د پیل کولو د پاره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. حسیب الکوزی، امریکا جاغ، واشنگتن.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سومالی په پایتخت کې عیني شاهدان وایي چې د ملک د دفاع پخوانی وزیر د موټر بم په چاودنه کې وژل شوی دی. د پولیسو یو صاحب منصب چې د پیښې په ځای کې موجود و ویلي دي چې بم د محیدین محمد حاجی ابراهیم د دفاع پخوانی وزیر چې اوس یې د سومالی د پارلمان د مشاور په حیث کار کاوه د موټر لاندې ایښودل شوی و. دا چاودنه نن په موګدیشو کې شوې ده. ابراهیم د کولان د سیاسي ګوند غړی و. سمدستی هیچ چا دغه بم چاونې ادعا نه کړي، خو دغه سي چاودنې د سومالی د الشباب وسلواله ډلې کوي. د سیمیاو نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د نورو رپورټونو نه مخکې راځو د سپورت خبرونو ته. متي ولا به سپ سلام شي او دا وایي چې سپورت کې د سره وړي
ډېر مننه. د افغانستان د اولمپیک د کمیټې په وینا باندې د افغانستان چې کوم پنځه فدراسیونونو لوبغاړي دي په مختلفو سیالیو کې په هند کې د روان جنوبي آسیا اولمپیک سیالیو کې برخه اخلي، ډېر ښه ځلېدلې دي. شپاړس تقریبا هغې نه زیات میډالونه یې ګټلي دي، شپږ پکې د سرو زرو دي او یو پکې یوې افغاني لوبغاړې سومیا په نوم باندې هغې هم د سرو زرو میډال ګټلی دی. تایکوانډو
کې
مونږ اوس پورې کوم معلومات اخیستي دي چې په تایکوانډو کې پنځه دي او په اوشو په نوم لوبه کې یو د سرو زرو دی. د افغانستان د فوټبال د اولمپیک د فدراسیون چې کوم رئیس ته ظاهر اخبار هغه وایي چې دوه درې نور لوبو کې هم موږ ډیره توقع لرو چې وی ګټو چې په کې سکوهنه ده او په کې جوړو ده. نو دغه لوبې په هند کې د افغانستان په شمول کم د جنوبي اسیا نور ملکونه دي لکه هند، پاکستان، سریلانکا، مالدیو، بوتان د دوی ټیمونو لوبغاړي لوبېږي چې افغانستان په کې اوس په دې درجو کې په دې ټیمونو کې په سلورم مقام باندې ده. نو دا څنور معلومات هم را روان دي لوبې لا ادامه لري. نو چې معلومات وشي چې څومره د سرو زرو د سونه د سپینو زرو د څومره درې مته نخره وي میډالونه دي چې افغانستان به اخلي او دا خوشحالي خبر ده چې افغانستان د فوټبال او کرکټ نه علاوه په نورو لوبو کې هم ځلیږي. د کرکټ مینوال لپاره خبر دا ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم چې اوسه پورې په هند په ګجرات ښار کې والته تمرین لوبې کولې هغه پای ته ورسېده. دوی اوس روان شوي دي نوې دلی ته او سبا به نوې دلی نه ځي بنگلاديش ته. بنگلاديش کې به د 19 د فبروري دوی به د افغانستان د ټیم هغه د غوراوي سیالۍ چې دي د آسیا جام لپاره چې اماراتو سره، عمان سره، هانګ کانګ سره کوي شلورځي دي، دا باید درې وړه وګټي. آسیا جام چې په 16 فبروري په بیرته بنگلاديش کې شروع کیږي هغه ته ورسیږي. مخکې موږ خبرې وکړه د افغانستان د کرکټ ټیم د منیجر شراغه همکار سره، نو هغه ویلي چې دوه لوبغاړي زمونږ یو په پاکستان کې چې کوم داخلي لوبې دي دوبۍ کې روانې دي سوپر لیگ کې محمد نبی ساحل اب هم راځي بنگلاديش ته، او زمونږ یو بل لوبغاړي چې نو سکرن لوبغاړي ټیم غړي دي اب هم سره بنگلاديش کې ملګري شي، نو ټیم به زمونږ مکمل
شي، ټیم به قوي شي. مننه ډېره. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. درنو اوریدونکو، د افغانستان چارواکي د وسوالو مخالف ډلو سره د سولې په مخامخ خبرو باندې ټینګار کوي او وایي چې د خبرو اترو د لارې د افغانستان د حکومت د وسوالو مخالفینو لپاره دا یو ډیر ښه فرصت دی چې د سولې په بهیر کې یو ځای شي. په دې حقله ممتاز بهیر مونږ د کابل نه رپورټ را لګولې.
د دلویش پګوښتمه نیټه چې له افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د عسکرو د وټلو لوښتمه کلیزي سره برابر ده. د دوشنبه په ورځ په پلازمېن کابل او یو شمیر ولایتونو کې د غونډو په ترسره کولو ول منځل شو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په ار کې دغه ورځ په ویاړ جوړ شوې غونډه ته په وینا کې وویل اوس مهال د سولې عمومي چوکاټ برابر او د سولې د لارې نقشه ترتیب شوه چې پر وینا د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته تر ټولو ښه فرصت برابر شوه تر څو خپل وطنوالو سره جګړه او وسلوال مخالفت بس کړي. ولسمشر غنی وویل که وسلوال مخالفین په سیاسي نظام کې د ګډون غوښتونکي وي، نو د افغانستان اساسي قانون د هیڅ لاره نه دنیولې.
د طالبانو په ټولو ډلو د حکمتیار صاحب په مشرۍ اسلامي حزب او نورو مخالفانو اواز کوم چې راشي د سولې له کاروان سره یو ځای شي. هر مخالفه ډله که موږ سره د سولې او ورورۍ ژوند کوي زموږ غیږ ورته خلاصه ده او استقبال کوي.
افغان ولسمشر زیاته کړه کله چې د خبرو زمينه برابر وي جګړې ته اړتیا نشته او سولنه یوازې د خلکو بلکې د مخالف وسلوالو ډلو په ګټه هم ده.
همه باید بدانند که از رای جنگ
ټول باید پوښی چې د جګړې او نامنې ولارې یوازینی حاصل چې ترلاسه کیږي د هیواد لا ویجاړېدل د خلکو درپدری او د افغانستان انزوا ده. د جګړې ناوړې پایلې یوازې پر خلکو اغیز نه کوي بلکې مخالف ډلې دې ته اړ کوي چې هر ورځ د نوي بادار دروازه وټکوي او د هغوی د ملاتړ تمه وکړي
و حمایت اون التماس کنه.
ولسمشر غنی ویل د جهاد او دین پنوم د واګ د تر لاسه کولو جګړه نور په دغه هیواد کې ځای نه لري. د غراز په دی غونډه کې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله لا وسلوالو مخالفینو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې ټینګیدلو لپاره خپل نظر او فکر له افغان حکومت سره په مخامخ خبرو کې مطرح کړي.
پیغام ما برشان
اجرایی رئیس ویل زموږ پیغام ورته دا دی چې د جګړې لارې په زور زیاتی او د بیګنا خلکو په وژنې چیرته نه رسیږي. که کوم ارمان لري، فکر لري او کوم نظر لري، راشید مذاکرې میسته خپل مسله مطرح کړي. دغه غونډه ته د پخوانی ولسمشر مرستیال محمد کریم خلیلی ویل افغان ولس د جګړې پلوی نه دی او زیاته کړه افغان حکومت او سیاسي ګوندونه د هڅه وکړي چې افغانستان له اوسنی کړکېچ څخه را بهر کړي. محمد کریم خلیلی ویل افغانان د بایزت سولې غوښتونکي دي او هیڅوک نشي کولای چې پر افغانانو ذلیلانه سوله وتپي. هغه ویل ذلیلانه سولې ته نه حکومت اجازه ورکوي، نه زموږ اردو او پولیس او نه د افغانستان
خلک.
له بلې خوا د جهاد پخوانی مشر صبغت الله مجدي په دې غونډه کې پر پاکستان تورو لګاوه چې د افغانستان په روانو نامنیو کې د دغه هیواد لوی لاس دی او ویل چې د سولې روان سلور اړخیز مذاکرات به هیڅ پایلې ونه لري. صبغت الله مجددي ویل پاکستان د طالبانو په مټ د افغانانو پر وژنې لاس پورې کوي. طالب له اسمانه نه راځي، طالب له پولې تیریږي او د پاکستان له خاورې دیخوا راځي. موږ نن له دې درکه هم کړیږو او آخر به اړ شو، لکه څنګه چې د شوروي اتحاد په څیر د زبرځواک پر وړاندې مو د جهاد اعلان وکړ، د پاکستان پر وړاندې هم وکړو. په همدې حال کې د افغانستان د حراست او ثبات په نوم یوې شورا په کابل کې د دلویش پګوشته منیټه د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځله. د دغې شورا غړي او د جهاد پخوانی مشر عبدالرب رسول سیاف وویل هغوی د افغانستان د نظام د ړنګېدو غوښتونکي نه دي او زیاته کړه هغه سیاست چې افغان حکومت غوره کړی دا هیواد به د تباهۍ کندې په لور بوزي. عبدالرب رسول سیاف له افغان حکومت څخه وغوښتل چې جهادي شخصیتونو ته په حکومت کې ونډه ورکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د امریکا غږ درنو اوریدونکو، د جمهور رئیس غنی یو نږدې همکار ویل دي چې جمهور رئیس خوشبینه دي چې د طالبانو سره به مستقیم خبري د دې میاشتې د پاینه مخکې د شرطونو پرته ترسره شي. د دې غونډې د زید ټاکلو لپاره هڅې روانې دي. په پاکستان کې د افغانستان نوی سفیر حضرت عمر زاخلوال د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي دي چې د افغانانو په زړونو کې د نوو هیلو د مثبت روحیه د اسلام آباد د مثبت همکارۍ نتیجه ده. د زاخلوال د مرکه د غټو ټکو راپورټ لرو.
په پاکستان کې د پخوانیو افغان چارواکو د روحیې برعکس زاخلوال ته د پوره سیاسي واک په ورکولو مسؤلیت سپارل شوی. ښاغلی زاخلوال د ګډو افغان سیاستوالو ملاتړ په دې برخه کې لزان سره لري چې د اسلام آباد دوامدار او ضروري ملاتړ د افغانستان لپاره وګټي، څو په افغانستان کې د طالبانو 15 کلن وسلوال مخالفت ته د پای ټکی کېښودل شي. کله چې د ښاغلی زاخلوال څخه د دې میاشتې په آخر کې د طالبانو سره د مستقیمو خبرو د امکان په اړه پوښتنه وشوه، نو هغه وویل
زه خورا ډیر خوشبین یم چې موږ به دغه موخې ته ورسیږو.
هغه زیاته کړه چې د سولې په خبرو کې ګډون کوونکي هیوادونه هم د همدې زیار په ترڅ کې خپلو ډیپلوماټیکو هڅو ته دوام ورکوي، څو د سولې راتلونکو خبرو ته ځانګړی ځای او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر سره په پوره تماس د سولې خبرې تنظیم شي.
موږ په دې خوشباوري کې نه یو چې کله د طالبانو سره خبرې وکړو نو د ورځې په پای کې به جوړجاړي ته ورسیږو. دا به د خبرو اوږد بهیر وي. هیله من یم چې دومره هم دا پروسه اوږده نشي چې خلک ورباندې خپل ډاډ له لاسه ورکړي او نا امید شي. خو په دې هم باید پوه اوسو چې وروستۍ پایله هم په یوې او یا دوه غونډو کې نشي ترلاسه کېدی.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد امریکا غږ ته ویل چې په قطر کې د دې ډلې دفتر یوازې صلاحیت لري چې ووایي آیا دوی به په دې خبرو کې برخه واخلي او کنه. مجاهد هغه روسی رپورټونه رد کړل چې ویل یې د افغان مرکچیانو سره د سولې د خبرو د چمتووالي په مخه د دې دفتر څخه یو هیئت په دې وروستیو کې پاکستان ته سفر کړی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر ویل چې د سولې په بهیر کې د پاکستان د همکارۍ په اړه په کابل کې د اکثرو شک د جمهور رئیس غنی هغه هڅې د خطر سره مخ کوي چې غواړي د پاکستان سره بیا د نږدې همکارۍ له لارې سولې ته د حل لار ومومي. اکثر افغانان پاکستانی پاوز سره نوې چې طالبانو سره د پټ ملاتړ پترس کې د دې مخالفې ډلې په لاس په افغانستان کې د جګړې دوام غواړي. د اکثر افغانانو او بهرنیو چارونکو په شان زاخلوال پر راتلونکو نه یو کې د طالبانو د بریدونو د لا شدت ویره هم لري.
I do believe
کموک په دې بهیر کې د تاوتریخوالي بندیدل و نه ګورو نو د خلکو اعتماد به هم پرې لمنځه ولاړ شي او وبو وای چې ګوره طالبان لدین هم د تاکتیک او یا لوبي په توګه کار اخلي نو له همدې عمله هغه څه چې موږ د سولې د نقشې د بریا یو نه خبرو چې د خلکو ملاتړ هم ورپورې تړلې وي د تاوتریخوالي درول او بدلون دی
تا په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکي وایي چې دوی په طالبانو باندې او د سولې خبرو ته د هڅولو په برخه کې محدود نفوذ لري او دا ردوي چې په افغانستان کې د ننه د طالبانو په جګړیزو فعالیتونو کې د بدلون راوستو کوم اغیز ولري زاخیلوال هم درنګ د امریکا د استخباراتو پر ارزمنې نیوکه وکړه چې ویلي افغانستان د سیاسي مخالفتونو اقتصادي ناخوالو او د امنیتي حالاتو په ویجاړېدو په 2014 کې د سیاسي ماتې سره مخ دی
دوی مخکې هم غلط ثابت شوی او بیا به هم غلط ثابت شي د افغانستان په سیاستوالو کې پوره کمال او پوخوالی موجود دی دوی په هیڅ چې د سولې ایز مثبت لار نه پرته بل هر لار غوښمنه ده دوی په هیڅ چې په دې خورا حساس وخت کې د حکومت ملاتړ او ترشای درېدل څومره مهم دي
ځاخیلوال د طالبانو سره د سولې د خبرو پر څرنګوالي باندې د جمهور رئیس غنی او اجرایی رئیس عبد الله ترمنځ د مخالفتونو په تړاو پراخ نیوکه رد کړي او ویل شي د ملي یووالي حکومت دته چمتو دی چې کله خبرې پیل شي نو د طالبانو سره د واک او سیاسي نظام په جوړښت کې د ګډون په برخه کې مرسته وکړي خو ټینګار یې دا و چې دواړه خواوې باید د مخکې له مخکې شرطونو څخه تیر شي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د هلمند ولسی استازي وایي ک مرکزی حکومت د نیوي ټاکل شوی مسول عبدالجبار قهرمان کلک ملاتړونه کی نو ممکن شي د نوموړي دغه ټاکل هم غټونه کی د هلمند ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل د امریکا غا غاښنا رادیو ته ویلي دي چې د هلمند امنیتي حالات د خرابېدو خواته روان دي او په ولایتي سطح د امغګي لپاره د ټاکل شوی مسول سره امنیتي مسولین همکاري نه لري د غراز د هلمند ولایتي شورا رئیس د خپل ولایت امنیتي حالات د زیات اندېخنې وړ بللي او د مرکزی حکومت د پام غوښتنه کړي ده زمونږ همکار عزیز الله پوپل د هلمند ولایتي شورا د رئیس سره مرکه کړي ده
مهرباني جناب اتل صاحب د هلمند د امنیت پر اړیکه باندې تشویشونه ورسره بولی زیاتیږي فیلی وضعیت د هلمند تاسو څنګه ارزوي
اوسنی حالات هلمند د خلکو لپاره ډیر د اندېښنې وړ حالات دي کچیری دغه جګړه په هلمند کې په همدې ډول باندې پات سي لکه څنګه چې وسته موږ دراتلونکو پسرلی او دراتلونکو ګرمو شپو ورسخه ډیر سخت تشويش لرو او هغه نظامی لوړپوړي مسولین چې په هلمند ولایت کې دند تر سره کوي ترڅو دی په خپل مینس کې په اتفاق یواله او په اخلاص وظیفه تر سره نه کوي او په دغه سی بي تفاوت حالات کې لکه دا اوس چې دی چې یو مسولیت یو مسول غاړي تورا چی او بلې د بل غاړي تورا چی یو پر بل تاوان دلوي کداسي چې دا حالات نورم خرابې خواته ولاړ سي
د ولسی جرګي غړي عبدالجبار قرمان هلمند ته د امنیتي سکتور ترمنځ همغږي لپاره د یو مسول په توګه ګمارل سوی دي د دې ګمارني الته په دې برخه کې څه مسمره محسودون کې نتیجه نه درکړي
تر ډیر هدا پر هغه خپل په برخه کې ډیر زیات هڅه کوي کوشش کوي د یو دند چې هغه د ولسونو سره ګډ کار دی په فراتیبي برخه کې په خپل برخه کې تر اوسه پر موافقه روان دي شر روان دي خو بیا هم په لوړ ساته باندې هغه څوک چې د مسول په صفت راوستل هغه باید د قوي حمایت وکي او د مرکز څخه باید هغه مسولین چې هغه په ولایت کې دي او هغه په نظامی برخه کې مسولیت لري د تر مستقیمه هدایت او د تر مستقیمه لاندې راولي ترڅو د وټوانیږي او د دې حمایت تر لاس کې بل اخره به دغه حالات کنټرول شي ښه خبره ده چې همدغه مسولین همکاري ورسره
بل کلی اردو پروتي د پولیسو زون پروتي د سرحدي کو او زون پروتي قومنداني د نظم عمل قوتونو دي نور په دغه سوي باندې همکاري نو سره کیږي کنه نور ځینې سیاسي خندونه دي چې د ماموریت مخه نیسي
نه په سیاسي برخه کې د هلمند د هغه سیاسون چې هغه کته پهلن په چوکاټ کې دي که څوک د باندې د چوکاټ کې دي د خلکو مشرتوب په غاړه لري هغه په مکمل ډول ټول ورسره یو دي همغه دي هغه نظامی مسولین چې هغه د قلی اردو په ساته هغه د امنیت کمانډاني هغه د زون په ساته هغه په خپل هغه کړونو کې چې دا وسې تر سره کوي اخلاص نه ورته لري صداقت نه لري
یو مشکل چې د هلمند په متعلق باندې دي چې هغه د امنیتي کوو تعداد د 8000 په حدود کې هغه د کاغذ پر مخ باندې اعلان شوی دي چې په هلمند کې تر 8000 پورې قوتونه هلته موجود دي یعنی تاسو فکر دا دی چې د دغه امنیتی سیکتور پر راس کې کسان د دغه راز پټولو په خاطر د شخصي منافعو په خاطر باندې له سره همکاري نه کوي کنه بل راس دی؟
بالکل، په دې کې هیڅ شک نشته. کچیره دغه تعداد دغه قوت چې په هلمند کې د 8000 کسان د خیالي نوي ولې نسیتوانی درای چې د هلمند جګړه مهار کې د ډیر لوی قوت دی، همدغه علت چې دوی وای کچیره مشکارو او دغه سر وسواس ول زموږ د دغه غیر قانوني اعمالو په تر مشرانو پر رسیږي او بل اخره به موږ په جزاره رسیږي.
بلکې اتل صاحب د هلمند د سوارلس ولسوالۍ څخه یو چې د ولسوالۍ دولت او سوار مخالفینو په ولکه کې دي، د دغه ولسوالۍ تعداد او په مجموعي توګه باندې 2% خاوره د دولت او سوار مخالفینو او پر 2% خاوره باندې حکومتي حاکمیت
تقریبا په حدود کې 15-30% پر د هلمند خاوره د مخالفینو په لاس کې ده. زموږ درې ولسوالۍ چې د ډیر وختونو رئیس د مخالفینو په لاس کې دوی شمالي هلمند کې باغران او نامیش او ولسوالۍ په جنوبي هلمند کې د دیشو ولسوالۍ ده، او همدارنګه درې ولسوالۍ در ډیر سخت لوړ تهدید لاندې چې سنگین مساقلان او ذات
د هلمند لوړ تهدیدات د همجوار ولایتونو لپاره هم د تشویش وړ موضوع ګرځېدلې ده. را روان پسرلی او د موسم بدلون دغه تشویشونه نور هم زیاتوي. پیشنهاد مو شي دی څوک باید څه وکړي ترڅو دغه د هلمند وضعیت هم یو اندازه کابو شي او همجوار ولایتونو ته هم تهدید نه وي؟
هلمند د دې سیمې لپاره مرکزیت دی. کچیرې زموږ نږدې همسایه او جوار ولایتونه زموږ سره په اوسنۍ جګړه کې کومک کنه کې تشویش او حراس د دې څخه لور چې خدای نه کرده خدای دې نه کړي دغه جنگ به د نور ولایتونو ته رسیږي. د سبا کندهار هم تاتې دوی روزګان هم پرا زابل دا به ټول د هلمند دغه ور په لمبو باندې ورسره سوي.
سلامات ژوند دی.
مننه.
شکر.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو نن د 2014 کال د فبروري د میاشتې شپږویشتمه ده. د نن شپږویشت کال مخکې د پخوانی شوروي اتحاد عسکر د افغانستان نه وتل. نن ماښام د خبرو اترو یا گفتگو شنود په پروګرام کې د افغانستان نه د شوروي عسکرو د وتلو نه پس د افغانستان په حالاتو باندې غږیږو. ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. پروګرام کې کولای شي وروسته برخه واخلي. د پروګرام قرباني دي نوشا باشنه او حفیظ آصفي. اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې لرو. نن د دلویش پګوشتمه نیټه له افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د عسکرو د وتلو له وشتمه کلیزه سره مصادفه ده. په دې مناسبت په کابل کې یو شمیر ولایتونو کې غونډه شوې ده. جمهور رئیس غنی په ارګ کې غونډې ته ویلي دي چې د سولې د عالي شورا د مشر د غوره کولو لپاره سلام مشورې پای ته رسیدلې دي. جمهور رئیس غنی ویلي دي چې اوس د سولې عمومي چوکاټ برابر دی. مخالفانو ته تر ټولو نه ښه فرصت برابر دی چې خپل وطنوالو سره جګړه نوره بس کړي. د غرض د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله غونډې ته وینا کې د وسوالو مخالفینو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره خپل نظر او فکر د افغانستان د حکومت سره په مخامخ خبرو کې مطرح کړي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال ویلی دی دای باور لري چې د افغانستان د دولت د مخالفو وسلوالو طالبانو سره به د دې میاشتې په پای کې مخامخ خبرې پیل شي او دا خبرې به پرته له کوم قید او شرطه ترسره شي. د پاکستان د خیبر پختونخوا د چرسدی په سیمه کې د باچا خان په پوهنتون د تیرې میاشتې د تروریستي برید نه وروسته چې یو کسان پکې وژل شو پوهنتون بیرته پرانستل شوی دی. منګ د امریکا غږ آشنا راجونه غږیږو. د ترکیه صدر اعظم داوود اوغلو نن د دوشنبې په ورځ ویل ملک وای د سوری کوردی وسلوال پرې نګدي چې د اعزاز خارګوټه ونیسي. ترکیه په دې ورځو کې د کوردانو د حفاظت د واحدینو په وسلوالو چې امریکا یې ملاتړ کوي سوزلې حمله کړې دي، او داوود اوغلو خبرداري ورکړې ده چې چیرې کوردان د هوایي اډې سره نږدې ځنه ونوزي نو عواقب به خني. نن د سوریه په شمال ویدیس کې په هوایي بمباریو کې هغه روختون وران شوې دي چې به سرحد ډاکټرانو ورسره مرسته کوله. د بین المللي مرستې دغه ګروپ ویل دي سلور راکټونه د دې روختون په ودانۍ لګیدلې دي او د روختون د اتو کارکونکو پته نه لګیږي. همدغه راز نن د دوشنبه په ورځ یو راکټ د سوریه په شمال کې د اعزاز په خارګوټي کې د ماشومانو په روختون لګیدلې ده. لکه تلګه لسکا سپکې وجل شوې دي. په سوریه کې جګړه هغه وخت نور هم پیچل شو چې د ترکیه پوځ د سوریه په شمال کې د وسوال کوردانو په مرچلو باندې د توپونو ډزې وکړې. پاپ فرانسیس د اکشن به پورز د مکسیکو د خار سره نږدې ځکه قریب 300,000 کاتولیکانو ته وینا کړې ده. پاپ خپل پیغام کې د مخدره موادو د تجارت او لدی عمل د تشدد په ضد غږېدلای دی.
د
د آشنا رادیو درنو ریدونکو د خبرونه هم دلته پایته ورسیده. سوشې بیروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټول نه مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.